دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې لس او په کابل کې نهنې بجې دی. په دې خبرونه کې چې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه لرو او ورسره هارون باچا هنری ګړی خبرونه هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل د سیمې او نړۍ خبرونه د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي دینی عالمانو ورسره د کورونا وایرس مخنیوي د لارښوونو پر عملي کولو موافقه کړې. پاکستان په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار توافق د پام وړ پرمختګ بللی. او جو بایدن وایي د خپل ولسمشرۍ په پیل کې به له ولس غواړي چې تر سلو ورځو پورې ماسکونه وکاروي. بشپړ خبرونه د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلي د هیواد دینی عالمان د کورونا وایرس د زیاتېدونکو پیښو مخنیوي لپاره د احتیاطي لارښوونو پر عملي کولو صلاح شوي دي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د دینی عالمانو یو غونډه جوړه کړې وه چې پکې یې له هغوی وغوښتل چې د جوماتونو له لارې ولس ته د احتیاط سپارښتنه وکړي او د کووډ 19 په اړه آګاهي خپره کړي. د پاکستان حکومت د کورونا وایرس وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره تعلیمي ادارې تړلې دي او پر خلکو یې له کوره بهر د ماسک یا تموزک وهلو غږ کړی دی. علوی زیاته کړه چې دینی عالمانو اپریل کې د جمعهتون لپاره پر ځانګړو سپارښتنو د عمل کولو ډاډ ورکړی. هغه مهال حکومت دینی عالمانو او د جمعهتون امامانو ته امر کړی و چې په جمعهتون کې د خلکو د ګڼې ګوڼې مخه ونیسي. د ماشومانو او در 50 کلونو زیات عمر لرونکي خلک د جمعهت ته نه ځي او د لمانځه پر وخت خلک له یو بل 2 متره فاصله وساتي. د کووډ 19 ناروغي په اړه حکومتي وپاڼي نن ویلي چې په تیرو 36 ساعتونو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس 3212 پیښې ثبت شوې دي. د وپاڼي په وینا له سره تر اوسه په هیواد کې د کووډ 19 ناروغانو ټول رسمي شمیر 4,102 ته رسیدلی چې ورڅخه 8,216 مړه شوي خو تر 3,500 زیات کسان رغیدلی دي. پاکستان د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر طرزالعمل د موافقې هرکلی کړی دی او دا یې د مخکې تګ لپاره د پام وړ ګام بللی دی. د ډسمبر پر 2 د افغان حکومت او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مرکچی پلاوی او د سولې د خبرو پر کړنلار توافق اعلان کړ. دواړو لورو د سپتمبر له 12 راهیسې پر دې موضوع خبرو ته دوام ورکړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ویل اسلام آباد هیله مند دی چې دواړه خواوې یوې داسې جامع سیاسي موافقې ته ورسي چې ورسره په افغانستان کې سوله او ثبات باوري شي. چودري زیاته کړه چې د خبرو پر طرزالعمل موافقه د افغانستان د شخړې سیاسي حل ته د رسیدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو د ګډ هوډ ښکارندوی کوي. امریکا او طالبانو د 2000 زیږیز کال د فبروري پر 9 په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې سم واشنگتن د طالبانو له لوري د یو لړ امنیتي ژمنو په بدل کې د راتلونکي کال تر نیمایي پورې له افغانستانه د سرتیرو پر ایستلو صلاح شو. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې په موټر بم برید کې لکتر لګ درې کسان وژل شوي او 19 ژوبل دي. د پکتیا د والی ویاند عبدالرحمن منګل بیگا وویل دا برید پرون ماښام په ښار کې د امنیتي غزمې پر مهال شوی چې پکې د ملي امنیت درې سرتیري وژل شوي دي. د ده په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي. منګل زیاته کړه چې په چاودنه کې د خلکو کورونه او مارکیټونه زیانمن شوي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. او د امریکا منتخب ولسمشر جوزف بایدن ویلي دی به د خپلې واکمنۍ په پیل کې له امریکایانو غواړي چې تر سلو ورځو پورې ماسکونه په مخ کړي. دا خبره نوموړي بیګا له سینن ټلویزیون سره په مرکه کې پر داسې مهال کړي چې د بایدن اداره په جنوري کې د واک اخیستو تیاری کوي او په امریکا کې وبایي حالت لا په خرابېدو دی. منتخب مرستیال ولسمشره کاملا هاریس هم بیګا له بایدن سره ناسته وه چې دا د نومبر پر 3 له ولسمشریزو انتخاباتو راهیسې د دواړو لومړۍ ګډه مرکه وه. بایدن ویل د دندې د پیل پر لومړۍ ورځ به له ولسه وغواړي چې د تل لپاره نه خو یوازې د سلو ورځو لپاره د تمبوزک ووهي. د ویل په پراخ کچ د ماسک کارول به د کورونا وایرس په پیښو کې د پام وړ کموالي سبب شي. بایدن د انتخاباتي کمپین پر مهال هم په بیا بیا پر خلکو د تمبوزک وهلو غږ کړی. خو ده ومنله چې ولسمشر ښایي د ټول هیواد پر کچ د ماسک لازمي کول کولو قانوني واک ونه لري. بایدن په مرکه کې ویل چې په هغو برخو کې چې واک لري لکه په وفاقي ودانیو او د الوتکو او بسونو په ګډون د ایالتونو ترمنځ په ترانسپورټ کې به د فرمان له لارې ماسک کارول لازمي کوي. د امریکا روغتیایي چارواکي وایي ماسک لرونکي کسان تر یو بریده له وایرسه محفوظه پاتې کیږي او تمبوزک له وایرس لرونکو څخه روغو کسانو ته د وایرس انتقال په مخنیوي کې هم مرسته کوي. په امریکا کې الوتکو، هوایي ډګرونو او د ولسي ترانسپورت زیاتره ادارو وار له مخه د ماسک لازم استعمال لازمي بللی. د دې ترڅنګ د هیواد و دېرشو ایالتونو او پلازمینې واشنگټن ډي سي هم د تمبوزک وهلو امر کړی. د خبرونو پای مشال راډیو ته غږیاس د دې غړې لومړی رپورټ لوري ته ځو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلي د هیواد دینی عالمان سره شوي دي چې د کورونا وایرس وبا دویم څپې مخنیوي لپاره حکومتي لارښوونې عملي کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د عالمانو غونډه جوړه کړې وه چې پکې له هغوی وغوښتل چې نه یوازې د جوماتونو کې احتیاطي لارښوونې عملي کړي، بلکې خلکو ته هم د احتیاط سپارښتنه وکړي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو د ټولنې یو استازي د ولسمشر علوی د غونډې او اقداماتو هرکلی کړی دی. سراج زهیر رپورٹ لري.
د دسمبر په دریمه نیټه په اسلام آباد کې صدر ډاکټر عارف علوی د پاکستان د عالمانو په دې کانفرنس کې وویل په دې هیواد کې د کرونا په دریمه چپه کې د دې رنز د اخته کسانو شمیره اورس تر بل سیوا کیږي چې د حکمرانانو او عالمانو په ګډون یې د هر ذمہوار وګړي سره اندېښنې پیدا کړي. د نوموړي په خبره په دې کانفرنس کې ګډونوال ټول عالمان د دوی سره په دې سلا شول چې د روان کال د اپریل په میاشت کې چې په جماعتونو کې کومې لارښوونې یا ایسوپیز خپل کړل شوی وو هغه په دې دوه مچپ کې هم عملی کوي. او دا شن بولم کرام د ممبر او محراب نه پخپلو تقریرونو کې د کرونا د مخنیوي په مخه احتیاطي لارښوونو په اړه ولست پوهاوی ورکوي.
علما نے اتفاق کیا اس بات پر کہ ہر اجتماع
دی وی علمانو په دې خبر اتفاق کړي چې په هر اجتماع یا غونډه کې به پخپلو درسونو کې پوهاوی خوروي او پخپلو جماعتونو کې به احتیاطي لارښوونې عملی کوي. او دا هم چې د دې په وینا به خلک په بازارونو کې هم احتیاط کوي. نو داسې بوشي چې ټول معاشره کې بددي اثر کیږي او کوم چې ولس احتیاطي لارښوونې وي د هغې ټولو عالمانو د عملي کولو تکرار کړی دی. روان کال د مارچ په میاشت کې چې کله د کرونا په لومړۍ چپه کې د کرونا کیسونه راغلل، له هغې وروسته د اپریل په 13مه صدر ډاکټر عارف علوی د عالمانو سره په ګډه شل نکاتي لارښوونې اعلان کړې. په دغه لارښوونو کې ولس د جماعتونو په اړه وي چې پکې ویل شوي وو چې جماعتونو کې به قالینونه نه غوړول کیږي. ماشومان او د 500 کلونو نه زیات عمر کسان به جماعتونو ته نه ورځي. خلک به په صفونو کې د یو بل نه فاصله ساتي او د سونو به په کورونو کې کوي. په جماعتونو کې به ګڼې ګونې نه جوړوي او دا رنګ به خلک تر ډیره وخته هم نه ساريږي. مشال ریډیو چې د حکومت لخوا د اعلان شویو احتیاطي لارښوونو په عملي کولو کې د عالمانو په کردار باندې په پیښور کې د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې یو غړي ډاکټر اشفاق الرحمن نو پوښتل، نو دا غوې نه و
د علما ډېر زیات لوغه سره نږدې دي. کلی کې چې سدا سے مسئلے وي، جګړې وي، نو هغې ته هم موږ دوی مخکې کوو. لکه څنګه چې د دې کردار دا په معاشره کې ډېره په ښه توګه کته شي، ممبر چې کوم امپورټنس تا د هغې نه فائده اوچتول پکار دی. صدر عارف علوی که کم دا سټیپ اخیستی دی، موږ ورته ډاکټران هرکلی وایي. او حکومت ته پکار دی چې په دې سیزنو باندې لږ سختي راولي. پکار خدا وي څنګه مخکې داسې یو پروګرام شروع شوی چې جرمني به په آن د سپاټ ورکولی او څلور پنځه ماسک به هم ورکړل. او دغه څنګه زموږ په دې دفترو کې هم داسې شروع شي، نو سکیورټ شو، هسپتالونه شول، کچری شوې، دارنګه نور ځایونه داسې شول چې حکومت عملداری په اسانۍ سره مطلب راوستي شي، په هغې باندې د غور وکړي.
په پاکستان کې د کرونا لومړی چپې راتلو وروسته د مارچ په 13مه په اول ځل د دې رنځ نه د مردان په منګا کلي کې سعادت خان نومیتن مړ شوی و. د عالمانو او د پاکستان د صدر ډاکټر عارف علوی دا څرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې د دسمبر تر درېمې نیټې پورې په دې هیواد کې د کرونا اخته کسانو شمیره د 3,00,000 اوړېدلې او دا رنګ ته 3,00,000 بیرته رغېدلی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د روغتیا پالانو سازمان پاکستان میډیکل اسوسیشن یعنی پی ایم ای ویلي کووډ 19 ناروغۍ په تیرو 15 ورځو کې 10 ډاکټران وژلې دي. له دې سره له مارچ راهیسې په پاکستان کې له ناروغۍ د مړو شویو ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو شمیر له 300 زیات شوی دی. ډاکټران وایي حکومت دې په سختۍ احتیاطي لارښوونې عملي کړي، ځکه چې خلک د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په لړ کې جدي نه برېښي. چارواکي وایي د روغتونونو عملی ته یې اړین سامانونه ورکړي. حکومت همداراز د تعلیمي ادارو تړلو ترڅنګ له کورونو بهر د ماسک یا تمبوزک وهل لازمي کړي او پر دینی عالمانو یې غږ کړی چې خلک احتیاط ته وهڅوي. دا احمد الله رپورٹ.
پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن یا پی ایم اے پخپلی و رپورٹ کے ویلی د نومبر و وشتم نه تر د دسمبر دو منیټه پوره د ملک په مختلف خارونو کې لس ډاکټران د کرونا له وجې مړ شوی دي او ایواز په نهشتم نومبر په کراچۍ لاهور او ملتان کې شپږ ډاکټران مړ شوی. د پی ایم ای راپور تر مخه د دویمې څپې دوران د نومبر میاشتې نه تر اوسه د کرونا له وجې ټول اتلس ډاکټران مړه شوي دي چې ورسره د مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې په ملک کې د طبي عملی د مړو شمیره 308 ته ورسېده. د پېښور د لیډ ریډینګ اسپتال ویان محمد اسم د دسمبر په درېمه مشال ویډیو ته وویل د دویمې څپې دوران ایوازې په یاد اسپتال کې د 500 زیات ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي او د روان کال مارچ میاشتې نه تر دسمبر پورې دا شمیره د درې نیم سو نه زیات جوړیږي. مشال ویډیو چې د نوموړي نه تپوس وکړو چې په دومره زیات شمیر کې د ډاکټرانو او طبي عملی ټیسټونه مثبت راتلو وجوهات څه دي نو محمد اسیم وایي
پینځشتو سو نه واخله تر درې زرو پورې مریضان زموږ ایمرجنسی ته راځي. دا هغه مریضان وي چې دې ته په منټونو کې د آپریشن ضرورت وي، نور د فردر ټریټمنټ ضرورت وي، نو د دې بیا هغه کرونا ټیسټ کول او د دې هغه سیمټمز معلومول او دغه موږ ته لګران شي. نو زیات تر داسې شوي دي چې زموږ د ایمرجنسی مریضان دي، دا غي نه زموږ ډاکټرانو ته کرونا ولګي. اوس ابل جو مریض مونږ راغلی او دغه مونږ آپریشن او د آپریشن نه پس مونږ ته پته لګی دا غی ویل چې را دا کرونا پازیټیو د 3 ورځې شوی، نو مونږ آپریشن سیټر دا کرانو هغه مونږ بیا کوارنټاین کړه دغه ټیسټونه مو لګل. نو ریزن از ډیر زیات دي، مونږ خپل کوشش کوو چې ایس او پیز بالکل فالو کوو، دا چې کوم ټی پی ای کیټس دي، ماسک وغیرہ دي، دا ټول ته پروایډ شوی دي.
په پاکستان کې د نومبر 12 مینا یو واری بیا هر ورځ د 2000 نه زیات د کرونا وایرس مثبت کیسونه مخې ته روان دي. که څه هم په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې د کرونا فعال کیسونو شمیره د 9000 نه هم کم وه، خو اوس دغه شمیره شاوخوا 25000 ته رسیدلې ده. په اکتوبر میاشت کې په پاکستان کې ډاکټرانو ویره څرګنده کړې وه که حکومت د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړل نو دا څپه به د لومړۍ په نسبت زیاته خطرناک وي. د کراچۍ د جنا اسپتال ډاکټر عمر سلطان د نومبر په 13 مشال ویډیو ته ویلي وو په یاد خار کې حالات د خرابۍ طرف ته روان دي. په ټولو سرکاري اسپتالونو کې کټونه ډک شوي دي او شخصي اسپتالونو کې هم ناروغانو ته دوه درې ورځې انتظار وروسته کټ ملاویږي. د اسلام آباد د پیمز اسپتال ډاکټر اسفندیار خان د زیارت پر ورځ مشال ویډیو ته وویل یو خو ورسره د کرونا په واټ کې ډیر په کم شمیر کې کټونه خالی دي، نو بلې خوا ته هر ورځ ډاکټران هم د کرونا له وجې متاثره کیږي او صرف د دویمې څپې دوران په پیمز اسپتال کې 200 پورې ډاکټران او د طبي عملی نور غړي په کرونا وایرس اخته شوي دي.
یو ډاکټر چې بیمار شي کنه هغه نقصان ډېر زیات دی، ځکه چې بیمارانو ته د علاج لپاره ډاکټران کم شي، هغې سره چې ډاکټرانو کوم په واټ کې اوسه کومو کسانو ډیوټي کړې عام کوارنټین شي، نو مونږ عمله کمه شي په دې وجه ډیفینیټلي خلکو سفر کېږي، دې وجه نه بیمارانو سفر کېږي.
پاکستان حکومت د کرونا وایرس دویمې څپې مخنیوي لپاره احتیاطي لارښوونې په جاري کولو سره د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمي وګرځول. په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین دی وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې ټیمونه یې په نېشنل کمانډ ان اپریشن سینټر یا ان سی او سی کې ناست وي او صبح سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي. د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمیره زیاتیږي نو هغلته دوی سمارټ لاکډاون لګوي. په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور د رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بندوي. او د نومبر 26 نه تر د دسمبر 24 نیټې پورې په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې هم بند کړې.
د مشال رادیو د جمعې ورځی اونیز پروګرامونه
هارون باچا هنری غړې
پر لسنیمو بجو،
تاندې هیله
پر یونیمو بجا،
د ځوانانو غږ
پر دوو بجو،
روخانه مستقبل
پر څلورو بجو،
حجرا
پر څلور نیمو بجو.
په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی او سرچینه وایي د دواړو لورو کمیټې خای سبا رسمي خبري پیل کړي. سرچینو نن مشال راډیو ته ویل چې هڅه کوي د سولې د خبرو پر اجنډې د باس لپاره کمیټې نن جوړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د دسمبر پر 2 د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقې اعلان وکړ. په عین وخت کې پاکستان هم پرون د دواړو خواو ترمنځ توافق د پام وړ ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. په اسلام آباد کې مې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي او ورڅخه مې پوښتلي چې په قطر کې د کمیټې د جوړولو په اړه تفصیل څه دی.
قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مذاکراتي ټیمونو تنزدي سرچینو نن سهار مشال ریډیو ته دا تایید کړی دا چې په پلان کې دا د طالبانو او د افغانستان د حکومت د یوې کمیټې رسمي خبرې هغه د شنبه پر ورځ باندې پیل شي چې د بین الافغاني مذاکراتو د ایجنډا لپاره چې کوم موضوعات دي په هغې باندې خبرې شروع کړي. دغه سرچینو دا خبره وکړه چې کوششونه روان دي چې د شنبه د کمیټو د غونډې نه وړاندې دغه کمیټې حتمی شي او د هغې اعلان وشي.
ښه طاهر خان صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته ویل دي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر کړنلار د موافقه هرکلی کوي. په دې اړه باندې لږ معلومات راکړي.
پاکستان د طالبانو او د افغانستان د حکومت مابین په طرز عمل باندې چې کوم اتفاق شوی دی دا غي هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ترجمان زاهد حفیظ چودھری اسلام آباد کې یو خبری ناشته ته ویلي دي چې طرز عمل باندې د اتفاق نه داسې ښکاری چې دواړه غاړې د افغانستان د مسلې سیاسي حل ته ژمن دي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان دغه دغه اتفاق ته یو لوی پرمختګ د په نظر باندې دا دی او د دې لوی او هم پرمختګ ویل دي. دا خبره موږ چې پاکستان هیله مند چې د بین الافغاني مذاکراتو به کامیابې نتیجې وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خیبر پښتونخوا د اپوزیشن ګوندونو ځنو مشرانو تور پورې کړی چې د ونو بوټو کینولو په حکومتي پروژه کې درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي ګلزار احمد هم د یو عرب ونو بوټو نالولو په پروژه کې د درغلیو تورونو په اړه د پلټنیزې کمیټې جوړولو سپارښتنه وکړه. د اپوزیشن ګوندونو سیاستوالانو پرون مشال راډیو ته ویل دوی د بیلابیلو سیمو په سفر کې معلومه کړه چې په ځینو ځایونو کې حکومت ونې نه دي کینولې او په ځینو برخو کې دوځلې پیسې لګولې دي. خو د پروژې په اړه د اسمبلې په ځانګړې کمیټې کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف سیاستوال شوکت یوسفزی وایي که اپوزیشن ثبوت لري نو ورته دې وړاندې کړي. فرخنده اسد تفصیل لري.
روانه اونۍ د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلې په غونډه کې مخالفو سیاسي ګوندونو د واکمن پاکستان تحریک انصاف په دوو لویو پروژو بلین ټری سونامي او بی آر ټی پروژه کې د مبینه شوو درغلیو په اړه د یو تحقیقاتي کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه. د دسمبر پر درېمه د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلې غړي احمد کندی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل مخالف سیاسي ګوندونه داسې ثبوتونه لري چې ګنې په صوبه کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه جا بلین ٹری سونامی په شمول پوزینو لویو پروژو کې مالی درغلې شوې دي.
پاکستان کې چې څومره جنګلات دي هغه د 50% جنګلات چې کم دي هغه د پښتونخوا کې دي. د دې کې پرابلم دا شوې دي چې موږ د حکومت سره خبره کړې چې دا پروژه خو چې کم تاسو پرنسپل دی یا د دې چې کوم رود هغه ډېر ښه ده. د دې امپلیمنټیشن کې ډېرې مسلې شوې دي. د دې کې ډبل پیمنټ شوې دي، د دې کې بوټي لګېدلې نه دي او پیسې پرې وتی دي. یو کمیټه موږ سپیشل کمیټه جوړه کړه په دې باندې. سپیشل کمیټه چې کله ویزیت کولو سایټو دې په پښتو تاسو چې لایک ویزټ نه کړئ نو تاسو د دې سیزن په تنګ لګ موږ چې کوم فرست ویزټ او راتلو نه اوس بنو تاسو بنو ویزټ دوران هم د دې چې کوم دې کنه مطلب چې کوم اعداد او شمار خو دی آرټیک نو.
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند حکومت په خپل لومړني دور کې په 2014 کال کې د یو عرب ونو بوټو لګولو پروژه د بلین سونامي ټریس په نوم پیل کړی و او دای هم ویلي وو چې له دې سره به په صوبه کې د ځنګلونو شمیره زیاته شي او پر ځنګلونو د ډکو ځمکو شربه 15% زیات شي او دغه به 15% ته ورسیږي چې پکې په ملکن او د صوبې په جنوبي ضلعو کې زیاتې ونې بوټې کرل شامل وو. خو د دیرنا د عوامي نشر ګوند صوبایي سملګري بهادر خان د دسمبر په درېمه مشال راډیو ته ویل حکومت چې په ملکن کې د ونو کرلو کم شمېره ښایي هغه په نظر نه راځي.
ملکن د ونو کرلو کم شمېره ښایي هغه په نظر نه راځي.
د پاکستان سپریم کورټ د دسمبر پر لومړۍ نیټه په دغه هیواد کې د عربونو ونو لګولو د پروژې په اړه د یو کیس اورېدنې پر وخت چیف جسټس گلزار احمد په خیبر پختونخوا کې د یو عرب ونو بوټو د نالولو په پروژه هم نیوکه وکړي او دا یې وویل که د خیبر پختونخوا حکومت یو عرب ونې لګولې دي نو دغه بیا په نظر ولې نه راسي. بلخوا بلین ټری سونامي کې د مبینه درغلیو لپاره د صوبایي سملې د یوې ځانګړې کمیټې مشر شوکت یوسفزی د دسمبر په دریمه مشال ریډیو ته وویل مخالف سیاسي ګوندونو سره که د ونو کرلو د پروژې او یا نورو منصوبو کې د درغلیو ثبوتونه وي نو وړاندې دي کړي.
اپوزیشن د شروع ورځ نه هغه هر شي ته وي دا ناکام دی، دا پراجیکټ خراب دی، په دې کې کرپشن دی. موږ ورته دا ویل چې بھائی پراجیکټ خو شوی خو تاسو کرپشن شوی دی نو موږ ته څه راکړئ چې کوم ځای کې شوی دی؟ موږ هغې خلاف کاروایي کوو. هسې تر څو نیول کوي چې بس دا کرپشن دی او دا بیا دلته خو پراجیکټ یې نه دی کېږي نه داسې
وزیر اعظم عمران خان په 2013 کال کې په ټول هیواد کې د لسو عربو ونو بوټو د 15 کلنې پروژې د پیلولو پر وخت ویلي وو چې د دوی د ګوند په خیبر پختونخوا کې د ونو بوټو د کرلو پروژه ټوله نړۍ ستایلی او ځکه یې هم اوس د ملک نورو برخو ته غځوي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خپرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراري بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. اوس ورزو بل رپورټ ته. په خوست کې یو شمیر مازورانو له حکومت د اسانتیاو غوښتنه کړې. دوی پرون د مازورانو نړیوالې ورځې په مناسبت دی غونډې پر مهال مشال راډیو ته ویل چې د ملي امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری چې د جګړې او نامنیو پر مهال مازور شوي په میاشتو میاشتو له تنخوا بې برخې پاتې وي. د خوست د مازورانو د ټولنې مشر وایي پر حکومت غږ کوي چې د دوی په نوم ورغلي نړیوالې مرستې دي وروسپاري. چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو سرتیرو ته یې تنخواګانې ورکړې دي او مازورانو ته د اسانتیاو برابرولو هڅې کوي. د مازوران ټولنې په وینا په خوست کې شاوخوا 1.5 زره ملکی او پوځي مازوران له حکومت سره سبت دي. نجیب الله لوخیل معلومات لري.
په خوست کې یو شمیر معلولین وایي د سرپناه په ګډون د ژوند په هره برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي د ټولنې د روغو خلکو په شان معلولین هم کورنۍ او اولادونه لري خو دوی د خپلو کورنیو د لګښت او د ماشومانو د روزنې مالي توان نه لري. معلولینو یاد غوښتنې د پنجشنبې په ورځ خوست کې د معلولیت لرونکو کسانو د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړې. خیرالله چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د څړبني کلي اوسېدونکی دی او د ملي اردو په لیکو کې یوه پښه د لاسه ورکړې وایي.
د دولت نه موږ غوښتنه کوو چې موږ خکا حقوق په ټیم نه روکوي کنه په دغه مشاتو نیم کور نه کېږي. چا شپږ زره معاش ده، چا 8 زره معاش ده، موږ ته بې صدي کم نیولې. تقریبا د اوته میاشتې کېږي موږ په نمرو لګیا یو. کوبل ته لوړ شه، خوست ته لوړ شه، کوبل ته لوړ شه، خوست ته لوړ شه.
معلولینو د یوې اتحادیې مشر صاحب منګل هم له حکومتي ادارو غواړي معلولینو ته هغه حقوق ورکړي چې د هیواد په قوانینو او د افغان ولسمشر په فرمان کې موجود دي.
چې په کومو ارګانو کې کوم رئیستو کې معلولینو ته خپل شای ورکړل شوی یا سوکودوري یا مموري دا دولت نه دی ورکړی. موږ غاک په کوم دولت نه د ګردو په شپانه کې ډېر جونه خالي دي، په نورو رئیستو کې خالي دي. موږ ته شی نه درمایي سرګنه وي خو نه لوس نه دغه سوکودوري هر شی کړی چې ممرتوب کړی شي.
یو معیوب چې په دواړو سترګو گنابنا دی ویل نه کالای دی میدی اردو پولیکو کې د دې هیواد په بیلابی رسمي کې دنده اجرا کړې دي. دی وای
میاشت 5000
بنیر سی آغا زو مشمون تا درس تا ورسوام تعلیمی تربیت تا ورسوام مرزای تا ورسوام زی خاص خاروک تا ورسوام او بر شای وقت سا کمی و سای وقت سا جزده و تا ورسوام پا دمود گر سیرات که تو خپل فکر وکای چې بیس میته نن مرار کوله کیږي نو ماشینه په خپل واخر کوکیږي کیم او مسمون اغه ماغه چرتی کومکی نه چرتی میګ نه په خبر
بل لوري ته د خوز د معلولین او شهیدانو عامر نقیب الله زلان د معلولین ستونزې او غوښتنې منی او له افغان حکومت معلولین ته د خپل قانوني حقوق او امتیازات د ورکولو غوښتنه کوي
دوی ستونزې بیان کړي البته د معاشات ستونزې یاد کړي چې خوشبختانه موږ د شپږ میاشت معاش ورته والا کړی ده او ځینې نورې ټولنیزې ستونزې چې په ټولنه کې دوی ورسره لاس او ګریوان و هغه یې بیان کړي موږ د دې ستونزې راواخیستې د ولایتي مقام رهبرۍ په ګډون به یې له مرکز سره هم شریکې کړو تر څو پورې مې چې وسوي د دوی ستونزو ته به د حل لار پیدا کړو
په 1992 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د دسمبر 3مه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال مانځل کیږي چې په دې هیواد کې د معلولینو شمیر 1 میلیون کسانو ته رسیږي د خوست د چارواکو په وینا په دې ولایت کې هم خواوشا و نیم زره ملکي او پوځي معلولین ثبت دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان خځې د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانمنې پاتې شوې دي نوموړي پرون ماښام د ملګرو ملتونو عمومي جرګې آنلاین غونډې ته په وینا کې وویل افغانستان په سږني ژمي کې د کووډ 19 له دویمې څپې سره مخامخ دی د دې وبا پر مهال د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د مشر انتونیو ګوتیرش غوښتنه هم تکرار کړه د اسمت څاروان رپورټ
ولسمشر اشرف غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې ښاغلي غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و خو د خلکو او په تېره بیا افغان ښځو ته د ځانګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه بیا ویل
وی ناو نو دټ وومن هاف سفرډ د موست
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېرې ځان ناامنه احساس کړې اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو
کال فار پیس ات هوم
ولس بشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایی مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 25,000 افغانان په کورونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,341 تنه مړه شوي دي خو ګمان کیږي چې په دې وایرس اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر دی افغانستان په فبروري میاشت کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کورونا وایرس تخته کسانو شمیر ناببره ډیر زیات شو اوس افغان چارواکي وایي چې په کورونا د اخته شویو کسانو شمیر ډیر کم شوی خو ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغانستان د کورونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی دا خبرداري په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي لبلې خو خلک د کورونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوښ نه گیروي
داندې هلې
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړې خبرونه داندې هلې چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې په ورځ له مشال اړیونه
داندې هلې
مشال راډیو ته وغواګیاست یو بل رپورت او روح په برتانیا کې لننه د کووډ 19 ناروغي واکسین ورکولو بهیر پیلېږي. چارواکي وایي په لومړی پړاو کې به 400,000 خلکو ته د کووډ 19 واکسین ورکړي. د ډسمبر پر لومړۍ د برتانیا حکومت د دواګانو او روغتیايي شیانو د نظم ادارې په سپارښتنه د کووډ 19 واکسینو ورکولو منظوري ورکړه. دا واکسین د جرمني بایو انټیک او د امریکا فایزر کمپنۍ په ګډه جوړ کړي. د امریکا د دواګانو او خوړو ادارې تر اوسه د واکسینو منظوري نه ده ورکړې، خو د هغه هیواد درې پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بل کلینټن پر واکسین د خلکو باور زیاتولو لپاره ویلي چې د کیمرې مخې ته د واکسیني ستنو لګولو ته حاضر دي. اسمت ساروان معلومات لري.
برتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووډ 19 عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په برتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس واکسیناسیون پیل شي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 800,000 دوزه واکسین وسپاري چې 400,000 تنو ته پیشکاری کړي. د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووډ 19 په وړاندې مرسته په لار ده. دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغېزمن دی او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په برتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا واکسین کله یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، لبل خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نشته یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د استرالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له برېټانیا وروسته به استرالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپله خوشه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند دي چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اوردون کو وسم وخت شوی د ونیز خبرونه هارون باچا هنري غړی چې پکې پرون سندرغاړی طاهر فیروز ملمو نوموړی په کوټه کې وسیو د سندرو ویلو ترڅنګ د یو ځایی اف ام رادیو لپاره ادبي او کلتوري خبرونه هم جوړوي. دا خبرونه چې کوربه هارون باچا دې تاسې د پنځشنبه پر ورځ په ژوندۍ بڼه او نن تکرار اوري.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو ز هارون بچا سلامونه درته وایم. داونه ل کوټه سندرغاله طاهر فیروز را سره دی د مودوش کوچ سندری وای او ترسنګي ل وځای اف ام رادیو سرکار هم کوي. هلته د موسیقي خبرونه جوړوي. پر دې هنری کارونو خبره ور سره کوو او سندری به هم وورو. په وایبر را سره دی فیروز جان ستړی مشي او مننه چې مونږ ته وخت را کړ.
السلام علیکم قدرمن بچا جی، تاسو ته د مشال رادیو مشرانو ته او ټول کارکونکو ته د زړه له کومې هرکلی وایم او لرو بر چې څومره پښتانه زما ژغ اوري واغې ټولو ته هم شرغلست وایم.
ډیره مننه، مونږ خوشحاله یو فیروز جان سره سره په خبرونه کې مخکې هم راغلی به خو وخت شو نو ما غوښتل چې یو ځل بیا راشي. ته خو چون د هنر په ډګر کې فعال یې، په دغه هنري چارو یو رقم نظر هم لري د دې کې څونه خبرې نو مستانه بلګ نور هم وورو چې سره واندې نو دا وخت په خپل په څه شي باندې بوخت یې کم هنري کارونه دي د لاس چا خبره لاندې نیولې دي
بچا جی فعلاً چې دی د موسیقي باندې خو لګیا یو د وخت خو داسې دی چې نن سبا زموږ دلته په کوټه شهر کې یو اف ایم دی چې هغه ته موږ چلتن اف ایم 88 وایو دا هغه د لارې الته ورسره کار کوم مطلب الته کوربه یم او خپلې خبرونه ده یادونه افسانې چې په وخت کې یو سندره تاسو ویلې و یادونه افسانې او هغه سندر چې وستاس نو هغه ټایټل ما د پروګرام یې شي دی اور دا غزل لار چې دی د خلکو ته مطلب د موسیقي او د شاعر او د شعر چې څومره اهمیتي په دې کله سره یو خبرونه چې دا هم کوم او په څنګ څنګ کې چې کله کله زموږ په کوټه شهر کې یو ش پروګرام وي او داسې وسی نه تاریخ باندې په اسلام آباد زموږ یو لوک ورسوي هغه کې د بلوچستان لخوا چې په کې ګډون وکړي نو بس دغه مسؤلیت دی
ډېر ښه سندرې خو ته څومره وخت وشو کله د اولنۍ سندره داسې باقاعده ویلي وه چې خلکو د یو سندرغاړي په توګه وپېژندې تا په خپله هم احساس کړه چې یاره اوس خو بس سندرغاړی شوې ښه پوخ نو هغه کوم وختونه وو څومره کلونه وشول
اسی خو ارون بچا صاحب د تقریبا چې د یو نوی ما په ریډیو کې خپل پروګرام وکړ او په د کوټې په پی ٹی وی سینٹر کی ماں خپل قدم چوالا تک شیش ہوئی پروگراموں نے شروع کرل خدا سی وہ چی تعلیم اور سر شروع ہو نو دا کال 2000 یو سے چوز ما اول کیسٹ چی کر پکوٹ شار کی ریلیس ہو نو دا غا وقت چی دی تروس محال چی دی از سر لگیا ما اور آگا اول کیسٹ وز ما یو ٹپی وی چی آگا ما ویدلی وی نو دا غا ورست سوکا سوکا چی ہو بیا می خلق چو از ما جاگ خوشوی نو دا دی بس لگیایو پکی
نو دا ستا غوندې شوق چې یو کس ولري چې یاره د سندرې ووایي او زړې وشي چې ریډیو ته لاړ شي یا ټي وي ته لاړ شي نو په دغه وختونو کې دای چې یو څوک خداسې وي چې تا سره مرسته وکړي تا ته دغه لارې ګدرې سمې کړي که نه نو داسې ته موږ ته څوک یادولی شي چې تا چا ستا لاس ونیو او دغه ځایونو ته یې ورسولې او په دغه کیسو باندې پوه کړې
بچا جی زموږ خدای دې وبخشي زموږ یو قدرمن استاد حاجی سلطان احمد چانی صاحب چې صدارتي اوارډ یافته وو د هغوی سره او د هغوی د زوی نظر علي صاحب سره ما د موسیقي چې بقاعده زده کړه وکړه او څه وخت لګیا بیا مې زموږ د کوټې یو استاد دی استاد عیسی خان خرجک صاحب د هغوی سره مو اګټه بندي وکړه اور سر لگیا نو پسنگ کی نور رم شش استادان از مج د کوچی لک استاد خانگل وو یا اس پا ازردم چی امین جان استاد چی دا استاد قاسم بچه دی دا افغانستان دیر نموتلی و نرمن دی دا غی چی کم زوی دی آغا امین جان دا غی سر مطس زکلو که نو زکلو پا دا غلا روانه وو
ولاړ وم پور کې ولاړ
فیروزجان کلک د کورونا په اړه معلومات راکې چې چرته په بلوچستان کې په کومه پښتون میشته سیمه کې زیږیدلې او بیا چې کله لکوي ځوان وي غوښتل چې غوښتل دي چې موسیقۍ ته راشي نو دغه چاره ته اسانه وه د کور نه په اسانه اجازت ملاو شو اکثر دغه برخه کې هم یو څه ستونزې وي چې زموږ ملګري ورسره مخ شوي وي نو ستا کیسه څنګه وه
بچا جی ایک چی موسیقی تر اتلم نو دا سره تا گرانه و او چی کلمو دا کور خواته می ارتا نظر سو چی کور مشاران تمو ویل پا دیر گرانه پریش کلم چی رتا ویل از مج پا فامیل که کلا چا داسی دا موسیقی پا دنیا کی یا دا موسیقی کار چی چا ندی کردی لکه دیر خلق داسی وی آغا بیا هر چا دی موسیقی دا پارا پریش دی ما آغا سی نو کلم آول خپل تعلیم چو آغا مو پورا کی بیا مو دلتا سرکاری ملازمت هم دی دلی پا کوتر شهر کی نو کری سره سره مو دا موسیقی شوق چو دا بیا پا تر سره پا دی ور سوی چې نور ستونزې چې وی هغه نوی راته او دلې په کوټه شهر کې زوکړه م اوس مهالم چې دلې یو د ټول فامیل مو مور پلار ورونه ټول چې دی هغه دلې ماشاالله په کوټه کې یو
ښه فیروز جان ته راته ویل شي چې دا ولې د پښتنه ټولنه کې د موسیقۍ د هنر ته نور هم دا چې کوم لطیف هنرونه دي ښکلي هنرونه دي او بیا په تیرا موسیقی داسې ډیر ښه ورته نه کتل کیږي اوس خو که څه هم حالت یو څه ښه شوی دی چې دا تعلیم عام شوی دی یا پوهه لږ زیاته شوی ده خو لکه زه چې دلته ګورم بهر چې چاته ووایه چېره زه میوزیشن یم زه سندرغاړی یم هغه تا ته داسې دومره خوشحاله شي وي واو دا ته خو ډېر غټ سړی یې که نه یا غټ کار کوي او په ټولنه کې بیا موږ دا خبرې پټو حتی خپل کور کې نشو ویلی چې دا زه غواړم چې سندره ووایم یا موسیقي زده کړم نو دا زمونږ په ټولنه څه شوي دي د دې لامل د دې علتونه څه دي ته څه فکر کوي
بچا جی لکه زما کم فهمی خو داسې وایم چې دا موسیقي چې کله خراب شوې ده داسې خلکو په لاس کې په شروع کې اخستې وه لکه هغه خلک چې وو هغه به د دې موسیقي چې وو دا د هغې روزګار و هغې په هر میدان کې په هر میلو کې کښېنستلي دي هغه خلک چې کوم د موسیقي کار کوي که د دې خلکو روزګار چې دی دا موسیقي نه وای نو بیا د میوزیک ته زموږ په ټولنه کې خلکو په هغه نظر نه کتلی یا تاسو په خپله یاست یا په افغانستان کې کم هغه هنرمندان چې هغه خپله نوکري لري هغه خپل جاب لري هغه دې شي ته نه دي مجبوره د هغوی سټیټس او د هغه خلکو چې هغه شپه ورځ په موسیقي کې په بیلابیلو ځایو کې او هغه تاسو ته معلومه ده چې زموږ پښتني ماحول چې دی اصل زموږ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ په ژوند کې وو سړي ته قدر نه ورکوو هغه ځوانان چې لکه نن سبا راپورته کیږي هم که دوی دا موسیقي دغه رنګه زده کړي چې دوی اول خپل د ځانه سه چې دوی یو ډاکټر یو ښه استاد یو ښه چې هره شعبه کې دوی قابلیت لري دوی جوړ شي بیا موسیقي ورسره وکړي بیا خلک به دوی ته په بل نظر ګوري
صحیح ده بده کې نورې پښتنې هم پیدا کیږي خو خبره به ډېره نوک دو ستا هنر ته به راشو چې ستا بیا په خپل څه غنې چې فیروزجان چې غزل دې زیات خوخیږي هغه ویل شي هغه ته ځان تیار کړی دی کنه ولسی سندرې ټپې کاکړې یا نور اتنیزي سندرې به ووایي یا ویلي دي کم یو صنف ته زیات خوخیږي غواړي چې کار ور باندې وکړي
بچا جی اصل مو د غزل چې دا زما خپل ډیره خوښه ده زموږ عام ولس چې دی دا ټپه خوشی کاکړ ډیر زیات خوشی ځکه په دې شاعری باندې دوی پویږي زما خپل شخصا چې دی غواړم چې زما چې تر ستوني یو आवाज راوځي هغه په غزل کې وي او خلک زما غزل چې وي هغه واوري او د غزل عمر چې وي دا ډیر عمر لري
او د دې لپاره بیا چې ته غزل وای د خ موسیقی اوریدل هم ضروری دي کنه داسې سندرغاړي مشران زمونږ خو په اردو کې هم لرو پښتو کې هم لرو نو ته بیا زیات د چا غږ د چا انداز د غزل ویلو خوخیږي او غواړي چې ډېرې واوري
بچا جی په پښتو کې ما چې کړ د غزل چې کله بیا د خرامت صاحب غزل ما واوریدي ستاسو د ژغ غزلې وې دا مو واورېدې د ګلزار عالم استاد نه چې دی زه پخپله چې هم زه ډېر زیات متاثره وم ما چې بس زه ګلزار جوړ سم او زما ژغ چې وي اسیم د ګلزار عالم صاحب رنګوي نن سبا چې دی زه یقین به تاسو نه وکړي زه پخپله ستاسو غزل چې وي دا ډېر زه په شوق سره اورم لکه ستاسو چې کومه د اوس لږ وخت مخکې چې راغله د کشالې دا غزل ډېر مې واورېد یقین چې ما توم جل ما ول پڅمر خیال او پڅمر مینا او پڅمر جذبه سره دا ول سوي دا بس دغه دوه مزر توک چې مال الله تعالی دی او تاسو ته ډیر عمر درک
ډیر مدنه هله کوم زه خو نه پويګم ډیر دا تا چې نورمال استادان یاد کل دی واقعي چې ډیر کار کړی دی ډیر د قدر وړ دی او زده کړه ته کې دی شي الهام ترې سړی غستې شي د خپل کار لپاره ډیر مدنه کو د مشال رادیو هارون بچا هنري غړې خبرونه ده نن پکې د طاهر فیروز سندري اوري طاهر فیروز په کوټه کې اوسي هنرمند دي سندرغاړي دي د سندري اورو خبرې هم ورسره کو ته بیا فیروز جان څومره وخت پس وګواړي چې سندره جوړه کې استودیو ته لاړ شي کمپوزونه خو در سره وی ظاهر د وخت په وخت سړی چې ناستي خپل ریاضت کوي خو کمپوزونه هم جوړي کې شعرونه ته نو بیا څنګه کم ځای ریکارډوي په کوټه کې داسې د قشتا معیاري استودیو غانې چلته ته فکر کوي چې خکار کې دی شي او تال ته زی او خپل سندره جوړوي
بچا جی موږ په کوټه شهر کې موږ دلته فعلاً یو دوی استودیو چې دی هغه لرو او هغه لکه یو د قدیم استودیو ده یو د نعیم جان استودیو ده خو چې دوی کوشش مو دغه وی لکه دا چې کم ټریک تاسو اور دی دا په خپل ما په پېښور کې کار کړی و د شاید بابو سره خوشر می داد چې په کوټه کې ریکارډ کوم لیکن په کوټه کې به موږ دا چې کم شیشه انسټرومنت دی هغه دلته ډیر کم دی خو زما په خپل خوښ داد چې زه خپل چې کله غزل جوړوم هغه زه واستوم چې په پېښور کې راته جوړ شي
زه چې بیا داسې سندرې واورم چې دا چې ورته ټیونر وایي که نه دا یو خاص افیکټ دی په دې آواز ته دی ورکوي نو هغه سندره چې زه واورم چې دا ټیونر دی پکې نو ماته داسې ښکاري چې بس دا هم په کوټه کې دا سندره جوړه شوې ده نو دا ستاسو په کوټه کې دا د ټیونرو دا رواج ولې دومره عام دی چې کوم یو سندره ګوري خو بس یو دومره ډېر ټیونرې ورکړي چې هغه آواز بالکل دغه شي بدل شي داسې بجلی بجلی ښکاري که نه خو بالکل پاتې نشي
بادشاہ جی دلته په یو ډیر اسانه پروګرام کې د دې زموږ د کوټي انجینیر چې دا کار کوي هغه سونی ویګا سره توای په دې کې دوی کار کوي لکه کله دا کار دی په کیو بیس کې کړی وای یا په شو سافټویر کې کړی وای هلته آواز د غومره جوړیږي چې زموږ هنرمندان چې کله سندره ریکارډوي نو دوی هغه آواز واغ ځای ته نشي رسولی نو بیا تر ټولو اسانه کار چې وي هغه د ټیونر وي چې دوی ورکي او یقینا هم د ټیونر آواز چې دی زما په خپل نه دی خوش خو چې دوی کله موږ ته سندره را جوړه کې وای زما د دې بغیر زما کار نه دی زده
او بیا د ویډیو لپاره تاسو اوس خو ډیر ضروری ده چې ویډیو ورته جوړ شي سندرو ته هنرمندان لګیا دي په دغه برخه کې هم خپلې هڅې کوي. نو کوټه کې بیا داسې شته د ویډیو خلک چې ته په اصطلاح هایر کې ځان سره واخلي او هغې ته ویډیو جوړ کړي.
بادشاہ جی تو بالکل ستا کوٹ شاہ کی خو دس دی چی زمش د کوٹ کم جوانان دی دوی واغ پیسو تا زان نسی دی ولی لکا نن سبا چی پا کم لیول باندی خلق غواڑی چی سندر لکا پا کابل کی جوڑ سوی وی یا پا پیشور کی جوڑ سوی وی یا پا بار کی پا اروپا کی جوڑ سوی وی داغی ویژول ستا سو گوری دیر شایستا وی لکا پا ڈرون باندی جوڑ سوی وی پا نور باندی دل تا تراغ لیول پوری کار چی دی ستا خو اغه لیول ته نه دی رسیدلی لکه اغه چي دي صرف د اډيو سندر ریکارډ کی او تصویران ور باندې واچي
تا خو ریډیو ته هم تللی پی ټی وی چې دغلته د کوټه کم مرکز دی هلته هم سندرې ویلی دي. مونږ د خبرونه کې هم کله چې پیښور نه هنرمندان راشي سندرغاړي چې دغه دغه دواړو ادارو ته تللی دي او کارونه کړی دي سندرې ویلی دي. نو هغه داسې ګیلمند غوندې دي چې یاره اوس په دغه ځایونو کې هغه څنګه چې په کار کېدو آشان نه کیږي که نه د موسیقي پروګرامونه هم کم شوي دي که کم کیږي هم نو وخت هم را کم شوی دی او هغه شان په شوق او په مینه نه کیږي هغه شان خواري چې بکې ده نو هغه خوندې پاتې نه دی. نو ستا تجربه څه وایي دغلته د کوټې د رادیو د ټي وي څنګه د موسیقي مرکزونو دغلته به موسیقي جوړې ده هنرمندان به ټول دلته تلل خوشحاله به فعاله به کار به کوو اوس دی وایي چې مونږ څوک نه راغواړي.
بادشاہ جی لکه مخکې موږ پی ټی وی ته تلو پی ټی وی به ډېره فعاله وه ځوانانو ته به موقع هم ورکوله سندرې به پی ټی وی په خپل خرڅ باندې ورته جوړولې لکه بجټ به ټوله پی ټی وی برداشت کولو. بالکل ختم شوی دی تیرو پنځو کالو چې دی ما په خپل په پی ټی وی کې نه سندره ویلې ده او دوی مشتوی دي چې راسي مشتری ریکارډینګ وکړي کوم وخت غواړي هم خپل ټریک د ځان سره وړو. لدی علاوه د ریډیو پاکستان په بالکل چې کوم رول و هغه ختم شو او نه داسې زموږ ته نور څه داسې ادارې شته چې هغه د هنرمندانو په دې اکله سره څه کومک وکړي. دلته زموږ کلچر ډپارټمنټ دی هغه په کال کې یو وخت یو پروګرام لري چې هغه ته دوی هنرمندان غواړي کومک چې دی بالکل ختم شوی دی چې څرنګه په پېښور کې هلته تیاره ده تر هغه زیاته تیاره چې د هغه دلې په کوټه ښار کې ده.
ښه او ته بیا په خپله پروګرامو ته ځې کنسرټونه لرې کله کله د ملګري دعوت کی داسې د واده خاده پروګرام ته او یا بیا هغه یو دوه نیم کاله مخکې زما ماته چې یادیږي تاسو داسې یو غټ کنسرټونه هم جوړ کړي په کوټه کې او په نورو سیمو کې د حکومت په مرسته نو هغه لړۍ بیا پرې شوه هغه کسی نه کوي اوس.
بچا جی هغه خدای څه وخت کیږي چې څه حالات لږ خراب شو او هغه کنسرټونه چې دي هغه موږ اوس نه دي کړي کوم چې زه پروګرامو ته تلم زما خو به دا چې د ملګرو چې ډېر به زړه ته را تېر ملګري او د هغې به واده وو نو ور بلم پروګرام ته خو هغه سلسله مې تقریبا داسې د دوه نیم کاله اوسو یا درې کاله هغه سلسله مې درولې ده. پخوا ډېر ښه وو پخوا خلکو پروګرام ته کتل اوس نن سبا پروګرامونه چې کم هم کیږي په هر واده کې بس ټول موبایل ورته راایستلې په فیسبوک باندې لایو وي یو د بل سره خبرې چې کوم هنرمند په سټیج باندې کوم رزل وای بالکل دا نه وای چې دا موږ د پروګرام ته راغوښتي دي تر هغه زیاته دوی کوشش دا کوي چې موږ خپل ځان چې دا ښکاره کړو او خلک موږ وګوري چې موږ هم په دې محفل کې ناست یو. نو ځکه د واده د پروګرامو خوند چې دی هغه اوس ډېر خراب دی.
ها او تا د حالاتو خبر وکړه فیروز جان چې امنیتی حالات هم دومره خني وخت وخت دغلته پیښې وشي مونږ بیا دلته په ریډیو هم رپورټ کوو نو په داسې حالاتو کې خو دغلته اوس دا یو څه خلک غونډیږي هم کله کله د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران مخکخان درشي یو جلسي وکړي یو ګڼ شمېر خلک ورته غونډ شوي وي نو ته فکر کوي چې دغه غونډې د ولسي غونډې د احتجاجونه دا هم بیا په پښتني هنر کم اغیز کوي د خلکو خبرګونو ته څنګه دی د ځوانانو په تیر د هنرمندانو دې حالاتو ته څنګه ګوري او څه وایي داسې ته د خلکو نه ځوانانو نه خبرې اوري په خپل هم ویني ګوري.
بچه جو داسې دی چې موسیقي هر هغه وخت موسیقي ښه خوند کوي چې امن وي او خوشحالي وي لکه دلته نن سبا بیخي زیاته ګراني ده او خلک چې دي د ګراني هم پریشان دي بیا د بیماری چې کومه ده کرونا ده د دې سره ډېر پریشان دي او چې بیا کوم دغه زموږ د سیاسي حالات چې کوم د تاسو یاد کړي ده د پښتو د چې کوم د تاریخ دي په دې حواله سره چې دي هنرمندان لږ خاموشه دي هیڅ هم نسي کولای چې دوی ولاړ شي او د دوی سره چې دوی په دغه حالات کې دوی خپل هنر چې دی هغه پر مخ بوزي، خو لګیا دي پټ پټ لګیا دي. هغه خوشحالی یا هغه پروګرامونه چې کوم یو درې کاله مخکې څلور کاله مخکې وو، لکه تر هغه اوس حالات نور داسې بې خونده غوندې دي.
ها او تا بس اخیرنه خبره به کودا ک لک تفصیل پدې همرا کې چې وخت دی اوس ذکر هم کو چې نوې کمپوزونه هم لري، نو د چا شعرونه دي او کمپوزونه تیار دي او څه پلان ورته لري چې کله به بیا سټوډیو ته بلاړ شي، ریکارډ به کی جوړ به کی او بیا به خبره هم کړي.
بچا جی په لږ وخت کې ان شاء الله تعالی که زندگی و په 15 ورځو کې په 6 ورځو کې بزما دا چې کوم غزل دي دا به تاسو ته هم درواستوم. که زندگی و د درویش تورانی صاحب یو دوه شعر دي هغه ما انتخاب کړی دي، او دلته زموږ یو بل ډیر بهترین شاعر عبدالباری اسیر صاحب دا هغه یو دوه کلام دي، او یو دوه درې کلام نور دي چې هغه ما انتخاب کړی دي، لکه دوی کې ټپه هم پکې ده او کاکړی هم دي. دا به ان شاء الله کوشش کوم چې یو شپږ ورځې به زه جوړوم او دا به ان شاء الله تعالی تاسو واوري.
سید ډیره مننه فیروز جانه چې موږ ته د وخت راک او خبرې نور هم کېدې شو، خو بس د خبرونې وخت مو بس داسې وای چې په ختمېدو دی ستایو سټپی دي هغه به هم په پای کې اورو. نو بیا هم لته ډیره مننه کوو ته خو مصروف سړی موږ ته د وخت راک دومره معلومات ته راکړل، نو بس خوشاله اوسې ښه ژوند ولري او په هنر کې هم ستاسو بریا په هیله.
او بچا جی ز ستاسو او د ستاسو د چینل د مشال رادیو د مشرانو د کارکونکو ډیر ډیر مننه کوم چې وخت مو راکړي. بیا به هم ستاسو د دې یو بل انټرویو په انتظار یم، شخوند راکړي چې لته سره خبرې وکم، او دا زما لپاره ډیر د اعزاز خبره ده چې د هارون بچا صاحب سره زه په خپل جدي په نن ورځ دوی زما انټرویو اخی، دا زما لپاره ډیر د فخر خبره ده.
هیله کوم خوشاله اوسې آباد.
دبل وطن چې مسافر سوې، مست په میاستو کلو مست دی دنونا، مست دی دنونا، مست دی دنونا. دا برزاد الهی وی چې په نصیب می جدائی وی، زړ گئی کل ور پسې کړې ارمانونا، وکړې ارمانونا، وکړې ارمانونا. دنیا سورا تپام پچھ ولاڈ بے پروام، دبام دسر دے کول اشارتونا، کول اشارتونا، کول اشارتونا. تمی ددوار سر فتوریے، تمی دخوشڑ گی چکوریے، لے والے وہ میں کا زخم زرہی لا جونا، زخم زرہی لا جونا، زخم زرہی لا جونا. اے خود راول جانانا، زدہ امید پتاج محل کشم کھوما. لیلو وڑ دا لیلو، نکل منچ دا لیلو، شیرین یارا، شیرین یارا.